السلام علیکم د څلورو بجو د خبرونه یو ساعته ده نن د یک شنبه ورځ ده د لړم یا عقرب 9 د نومبر شلمه دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوال ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤولې سمورت په یو څو ټویټونو کې ویلي، نن د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې په 1989 کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کېږي. د نړۍ هیوادونو د دغه کنوانسیون په لاسلیک سره د تعلیم د حق د ساتنې په ګډون د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د یونیسف دغه چارواکي ویلي، په افغانستان کې باید ټول ماشومان وکولی سي ښوونځیو ته ولاړ سي. تب د اصل کې ده چې د نړیوالو له غوښتنو سره سره طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب وایي چې د دوو ښځو او یوه ماشوم په ګډون 9 کسان په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي او 24 تنه نور ټپیان سوي دي. پیښه په شمالي سالنګ کې سوې ده. شغل یعقوب زیاته کړه، یو مسافر وړونکی بس له کابله د مزار شریف پر لوري روان و چې تیره شپه د خنجان ولسوالۍ په تخت سنگ سیمه کې له سړک واوښت او سیند ته ولوېد. هغه د پیښې علت د بس موټر تیز چلول او تخنیکي ستونزه بللې ده. د طالبانو چارواکي وایي د پاکستاني لوري سره یې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د پرانستل کېدو مذاکرات پای ته رسېدلي او ژمنه سوې چې دغه دروازه به سبا دوشنبه سهار د مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاصېږي. د طالبانو حکومت د کندهار د بهرنیو چارو ریاست سرپرست ملا عبدالشکور حقانی وایي له پاکستاني لوري سره تر دوه ځلي کتنې وروسته ژمنه ورکول سوې چې دغه دروازه به سبا پرانستل کېږي.
هر اخیز خبرې وسوې دغه څخه وروسته پریکړه وسوه چې سبا پرې ویشتم تاریخ به دروازه مکمل خلاصېږي.
د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه د تیر یکشنبه په ورځ د یوه نامعلوم کس لخوا په دروازه کې پر پاکستاني سرحدي ځواکونو تر وسلول برید وروسته وتړل سوه. په دې پیښه کې یو پاکستاني پوځي وژل سوی او دوه تنه ټپیان دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وه تر هغو چې قاتل نه وي ورسپارل سوی دروازه به د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې وي. د ترکیه دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال او عراق کې پر ځینو سیمو حملې کړي چې د کردانو ډلې په نښه کړي دي. انقره د کردانو دغه ډلې په استنبول کې د تیرې اونۍ د چاودنې مسؤلي ګڼي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی جنگي الوتکو د کردانو د کارګرانو ګوند یا PKK پر مرکزونو او د ولسي خوندیتوب پر قطعاتو حملې کړي دي. د اعلامیې په دوام د پوځي عملیاتو په تړاو راغلي چې د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر اساس ترکیې دغه عملیات د ځان د دفاع لپاره کړي دي. د استنبول په مرکزي برخه کې د تیرې اونۍ په 14 کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل سول او تر 80 زیات نور ټپیان سول. د ایران د سوک وهنې ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د څو اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته له ستنېدو ډډه کوي او غواړي چې د بې عدالتیو په وړاندې د ایران د ملت غږ وي. حسین سوری دا خبره پرون د ازادي راډیو له ایرانی څانګې راډیو فردا سره په مرکه کې وکړه. هغه چې دا مهال د ځوانانو د سوک وهنې په یوه ټورنمنټ کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی ویلي چې د ایران چارواکي له شرافت څخه بې برخې دي. حسین سوری د څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې د یوې 22 مېرمنې ماسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي. دغه مېرمنه په سپتمبر میاشت کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه او د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دا په 1990 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې تر ټولو پراخ لاریونونه ګڼل سوي دي. او د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربې هیواد قطر او ایکوادور ترمنځ پلان سوي ده. دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند، سینیګال او هالند د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخ کیږي. د فوټبال د سرشکل نړیوال جام سیالۍ چې د دورشي ودونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري، نن د ماشوم نړیواله ورځ ده خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بلل شوی.
حق پایمال کړی ده، دا غوښتنه لري چې هر څه زموږ مکتبونه زموږ په مخ پرانیزي.
د کابل ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژمي پر تاګ سره د برېښنا پرچاوي زیاته شوې چې د مسلې دوی ته ستونزې پیدا کړې دي.
کاس قیمت، تیل قیمت، دا خو یو چراغ هم یو شی نشته چې کینو.
دا هم وری چې په لومړي وار د نړۍ هیوادونو فیصله وکړه چې هغه توان ورکړي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کورې ته اړولی. تر څو میاشتنی ځنډ وروسته د خرسون او د اوکراین د پلازمینې کیف ترمنځ د اورګاډي تګ راتګ بیا پیل شو. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو اجزانو پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخه ده. نن د نوامبر میاشتې شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته ځي خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو راګرځول سوي، نو دې چارې د دوی میندو او پلرونو ته اندېښنې پیدا کړي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي زده کړې د هر ماشوم حق دی او ملګري ملتونه چمتو دي چې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانستلو کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره مرسته وکړي. دا هم تفصیل
بهر د اتم ټولګي زکون کې ده. بهرې په تیرو دریو کلونو کې د خونځي ترڅنګ په خار کې قلمونه پلورل او خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره به پیسې ګټلې. بهر وای لکه چې د طالبانو حکومت یې پر مخ خونځي بند کړ نو ټول ورځ به په خار کې کار کاوه. خو ادعا کوي چې یو میاشت مخکې طالبانو هغه د کار پر مهال ونیول او له شپږ شپو زندان وروسته یې ترینه ضمانت واخیست چې له دې وروسته به په خار کې کار نه کوي.
بیا کار ته اور وګرځیدم او فکر مې کاوه چې دوی به ماته څه ونه وایي، خو کله چې کار ته لاړم طالبانو موږ ونیولو، وی وهلو او راته یې ویل چې ولې له کوره راوځئ. موږ خو کاریګر نه درلوده، نو یوه شپه یې په څلورمه اوزه کې بندیانې کړو. بیا یې بادام باغ ته بوتلو او هلته یې بندیانې کړو. بیا یې بوتلو پلچرخي ته او ویل یې چې تاسو باید بندیانې شئ. موږ ورته ویل چې موږ څه ګناه لرو، څلور شپې په پلچرخي کې پاتې شو. له هغه وروسته یې زموږ شستونه واخیستل او راته یې ویل که بیا له کوره راوتلی وی نو شپږ میاشتې مو بندي کوو، نو اوس زه کار نشم کولی او په کور ناستی.
د نوموړي د ادعا په اړه مو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د کابل امنی قومندان ویان خالد زدران وپوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. بهر وایي چې شپږو نورو کم عمر نجونو هم له دې سره په ښار کې کار کاوه، خو طالبانو هغوی هم ونیولې او د ضمانت له اخیستو وروسته یې په کور کې نیولې. د بهاري پلار ناروغ دی او مور یې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه وکړه چې ورسره به مالی مرسته کوي، خو په تیره یو میاشت کې له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف استازي محمد اک ایوا د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر لیکلی چې د میندو او پلرنو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې زوی دې زده کړې وکړي خو لور ته دې د تعلیم اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلی ایوا وایي چې ښځینه روغتیایي کارکوونکي د انسانانو د ژوند په ژغورلو کې خورا مهم رول لري او د ښځینه روغتیایي کارکوونکو روزل تر ډیره د لیسې دورې پورې تړلې ده. له همدې امله د ښځو له ونډې پرته د یو بشپړ صحي سیستم لرل ناممکن دی. حاجره د نهم ټولګي زده کوونکي وایي ورور یې هره ورځ ښوونځي ته ځي، خو څه باندې یو کال کېږي چې طالبان هغې ته ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکوي او دا دوه ګونی چلند هغه ډیر ځوروي.
مونږ د دوه کاله د مکتب نه پاتې شو، طالبان اجازه نه راکوي چې مونږ مکتب ته لاړ شو. په دې حال چې د ما ورور هره ورځ مکتب ته ځي او د مونږ حق پایمال کړی ده، دا غوښتنه لري چې هر څه زر زموږ مکتبونه د مونږ په مخ پرانیزي.
له 1950 کال راهیسې هر کال د نومبر شلمه د ماشوم نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. دا ورځ په دې هدف منزل کیږي چې په نړیواله کچه ماشومانو لپاره ګډ کار وشي، عامه پوهاوی زیات او د ماشومانو پالنه ښه شي. د غرض د ماشومانو د حقونو د خوندیتابه لپاره په 1990 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شو. که څه هم چې افغانستان د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک کړی، خو په تیرو کلونو کې د جګړې پر مهال د ماشومانو د حقونو د نقص ترڅنګ په تیر څه باندې یو کال کې د نجونو پر مخ لږ شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو بندیدل د دغه کنوانسیون تر ټولو ستر نقص بلل کیږي.
ومردل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په داسل کې چې په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته ځي خو نجونې لا هم اجازه نه لري چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. بلخوا د یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤولې سمورت په یو لوړ ټویټونو کې ویلي، نن د نومبر 6مه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې په 1989 میلادي کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک کېدل منزل کیږي. د نړۍ هیوادونو د دغه کنوانسیون په لاسلیک سره د تعلیم د حق د ساتنې په ګډون د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د یونیسف دغه چارواکي ویلي، په افغانستان کې باید ټول ماشومان وکولی سي ښوونځیو ته ولاړ سي. له مدني فعالې او د ماشومانو د ارواپوهنې له متخصصې رنګیزې نور څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ماشوم نړیوالې ورځې لمانځل څه معنا لري؟
ګوري، افغانستان اوس مهال په ټوله معنا د ماشوم لپاره دوزخ ګرځېدلی دی. د یوازې د ښوونځیو د محرومیت خبره نه ده، یا دا چې افغان نجونې ښوونځیو ته نه ځي، پر مخ باندې دروازې تړل شوي دي او هلکان ښوونځیو ته ځي نه. د هلکان ښوونځي هم په مدرسو باندې اړول شوي دي. دا چې هلته څه ورښودل کېږي، څه ورسره کېږي، څه ورسره روان دي، په دې باندې هم څوک خبره نه کوي. او بل دا چې افغان ماشوم اوس مهال د لوږې سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د رپورټ په اساس باندې د ورځې 250 ماشومان سوی تغذیې څخه مري. راغله د ماشوم د کار خبره، د افغانانو اقتصاد په ټپه ولاړ دی، او دا ډیره عادي خبره ده چې کله محالات دغه سی وي د کورنۍ زیاتره غړي په کار کولو باندې مجبوریږي چې بیګا او سبا د پاره یوه ډوډۍ روزي پیدا کړي. اوس مهال افغان ماشومان کوټې ته، پېښور ته، کراچۍ ته په مزدورۍ پسې ځي. دا چې دوی سره هلته څه تیریږي، څه روان دي، دا ډیره دردونکې خبره ده. حالات دي اوس مهال د افغانستان راتلونکی نسل د تباهۍ په لورې روان دي. ماشوم هیڅ ژوند نه لري، نه راتلونکی لري. همدا اوس دوی سره څه روان دي، په کوم ډول رویه ورسره کیږي؟ په افغانستان کې د دوی هر حق تر پښو لاندې دی. دوی کوم حق نه لري، کوم ژوند نه لري. نو په داسې حالاتو کې به ورځ څه ولمنځل شي او څه معنا به ولري. همدا ډول د طالبانو پر راتګ سره د کمکیو نجونو په زور ودونه، په کم عمرۍ کې ودونه هم ښه په درس کې روان دي. نو دا لا بله بدبختي ده چې موږ ورسره مخامخ یو، افغان ماشوم ورسره مخامخ دی.
په افغانستان کې د لسیزو په تیریدو سره بیا هم د ماشومانو وضعیت مثبت لوري ته بدل نسو، ستاسو په نظر علت څه دی؟
هر څه خرابول اسانه دي او بیرته جوړول یې ستونزمن. نو کټ مټ افغانستان او د افغانستان حالات هم دې ته ورته وو. افغانستان د تیرو جګړو د ګاونډیو د مداخلو څخه روغ پاتې نه وو. موږ د جوړېدو په لورې باندې وو. په افغانستان کې په تیرو لسیزو کې د ماشومانو حالات ډېر ښه شوی وو. موږ د نړیوالو کنوینسیونونو غړیتوب درلود. د افغانانو ماشومانو لپاره هم مادي وی قانون جوړ شوی وو. د کار په اړه یې زخ ډېر ماشومان ښوونځیو ته تلل. د کورنیو اقتصاد مخ پر ښه کېدو وو، یا څه ښه شوی وو. له ماشوم څخه د کار کولو یا د ګټې وټې تمه کمه شوې وه. ماشوم توانېدلی وو چې خپل ماشومتوب او خپل ښوونځي ته تلل یو غوره ژوند ولري. موږ به لا ډېر ښه شي وو، خو بدبختانه د افغانستان د سقوط سره سم بیرته هر څه له منځه ولاړل.
په جګړو کې له ماشومان هم د وړو سرتیرو په توګه کار اخیستل کیږي. دغه راز په جګړو کې ماشومان زیات قرباني کیږي. نړیوال کنوانسیونونو ته د جګړې لوري ولې درناوی نه کوي ستاسو په نظر؟
دغه پښتنه په خپل سوال لاندې راځي، ځکه اوس مهال په افغانستان کې هیڅ حکومت یا حکومتداري وجود نه لري، هیڅ قانون نشته. یو جنگي تروریستي ډله په زور راغلي، د افغانستان واکې په لاس کې اخیستی. دوی په د نړیوالو کنوینسیونونو سره څه په اړیکه کې واوس، یا به ژوند ورته پاتې شي، یا به درناوی ورته وکړي. په افغانستان باندې اوس یوه دغسې مذهبي سختریزه ډله چې هغه له خلکو څخه په واقعاً د ماشومانو څخه په ځانګړي ډول د سرتیرو په توګه کار اخلي، اخیستې لا تر اوسه. یو دردونکی حقیقت دا دی چې ګوري، د میرمنو ریاست یا وزارت وجود نه لري، خو د ځانمرګو برید کوونکو د روزنې کنډک وجود لري. نو دغسې یوه ډله ټپله چې هغه په رسمي ډول باندې په ډېر ویاړ باندې په یو هیواد کې د ځانمرګو برید کوونکو یا د انتحاریانو کنډک لري، هغه په د نړیوالو کنوینسیونونو یا د ماشومانو د حقونو د پاره څه ژمنتیا څه به ولري؟
د ماشومانو د ارواپوهنې متخصصه رنګیزه نور وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کابل یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژمي پراتک سره د برېښنا پرچاوي زیاته سوی. دوی له ازادي راډیو سره خبرې کې ویلي، له یوې خوا د ژمي پراتک سره د سون توکو بیې لوړې سوي، له بلې خوا په څلورویشتو ساعتونو کې څو محدود ساعته برېښنا لري. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا هم تفصیل
د ژمی پراتک سره د بیوزلو کورنۍ مخ زیاتېدونکې ستونزې. اوس د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي. له دوی یو شمېر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د برېښنا د پرچاوي تر څنګ په دې ورځو کې د کابل په بازارونو کې د سون توکو بیې هم لوړې شوې دي. د کابل ښار اوسیدونکی فیصل وایي،
دا خو ژمم راورسېده، نن سبا خو ژمم داسې هوا یخ دي او برق هم نشته. خو کاغه شپې 12 بجې راځي تر 4 بجې. ګاز قیمت، تیل قیمت، دا خو یو چراغ هم یو شی نشته چې کینو. په 4:00 ساعتو کې خالي د 4 غنټې راځي، دا موږ ویده یو.
د کابل ښار بل اوسیدونکی بشیر چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د حکومت کارکونکی دی، وایي سره لدی چې د برېښنا پرچاوینې زیاتې شوې، خو بیلونه له پخوا هم ډیر راځي. بشیر ازادي راډیو ته وویل،
واقعا په کابل کې د برق مسله چې دا ډېره جدي مسله ده، البته د پرچاوۍ مسله یې دارنګ د برق د پرچاوۍ تر څنګ د بیلونو لوړ بیې یا مثلا بیلونه زیات راځي. دغه برخه کې اکثره خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي. د یو خوانه د برق پرچاوي شي، د بلې خوانه د بیلونو لوړ قیمت په ډېره بیې باندې بیلم راشي، نو بیا خو واقعا هم خلک د ستونزو سره مخامخ کیږي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په پرچاویو کې کموالی راولي او د برېښنا بیلونه دي د هرې کورنۍ د لګښت پر بنسټ وویشي تر څو خلک یې د ورکړې توان ولري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي د کابل ښاریانو د دغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې ویلي و چې په ازبکستان کې د یوې فني ستونزې له امله به په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاویانې زیاتې شي. ښاغلي میوندي د تېرې اونۍ د یک شنبې په ورځ د دې خبرې په کولو سره ویلي و چې هیله لري دغه ستونزه ژر حل شي. د کابل ښاریانو لخوا د برېښنا د پرچاویانو د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنې مطرح کیږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې بسګنۍ ژمی ډیر سوړ وي. په کابل کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وي تر اوسه د ژمي لپاره سون توکي هم نه دي اخیستي او اندېښنه لري که د برېښنا پرچاویانې کمې نه شي دوی به دغه ژمی څنګه تیر کړي. افغانستان هغه هیواد دی چې د خپل اړتیا وړ ډیره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتیش ادارې یا سیګر د حمل په میاشت کې په یو راپور کې وویل چې افغانستان خپله د اړتیا وړ 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په دې برخه کې په کلنی ډول 220 میلیون افغانۍ دغه هیوادونو ته ورکوي. خو له دې سره سره لا هم د افغانستان د برېښنا ستونزه نه ده حل شوې او په خپل ځای پاتې.
پاکستان کې د لوی درستیز د کار دوره پای ته رسیدلې او د نوي لوی درستیز د ټاکلو پر سر خبرې کیږي. نور لیسمت سرون،
په داسې حال کې چې د پاکستان د لوی درستیز د کار د دورې وخت پوره شوی، د نوي لوی درستیز د ټاکلو پر سر د سیاستوالو ترمنځ ناندرې په زیاتېدو دي. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د هیواد ولسمشر عارف علوي ته خبرداری ورکړی چې د لوی درستیز په ټاکنه کې د ستونزې د پیښولو ناوړه عواقب به د ده په غاړه وي. د پاکستان له قوانینو سره سم ولسمشر که څه هم اجرایي صلاحیت نه لري، تر ډیره یې دنده تشریفاتي ده، خو د لوی درستیز په شان چارواکي که څه هم د صدر اعظم له لوري نومول کیږي، خو د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. په پېښور کې مېش خبریال او د سیاسي چارو شنونکي شمیم شاهد وایي، ولسمشر عارف علوي د عمران خان ډېر پلوی دی او عمران خان غواړي چې لوی درستیز د ولسمشر په خوښه وټاکل شي.
په دې وجه هغه ته وزیر خارجه بلاول بټو زرداری دا ویلی دي چې د پوجو په ټول سرلخکر په ټاکلو کې د ګډبډونه کې ځکه جایی ته دا خطر محسوسیږي چې اسې نه دا د عمران خان د مرزه مطابق چې کوم ټاکنه ده نو په هغه کې یو کردار الوبوي. اسې خو د پاکستان د آئین مطابق وزیر اعظم به تجویز ورکوي او د وزیر اعظم په تجویز باندې د صدر چې کوم دی نو دی به بالکل په هغه عمل درآمد کوي. صدر ته بدی کې هیڅ قسمه اختیار نشته چې هغه پکې بدلونو کې او یا هغه پکې دغه تجویز مسترد کړي.
د پاکستان ولسمشر د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پورې تړاو لري، خو صدر اعظم شهباز شریف چې د پیپلز او څونورو ګوندونو د ائتلاف په نتیجه کې واکته رسیدلی د مسلم لیگ نواز ګوند غړی دی. د عمران خان په مشه تحریک انصاف ګوند چې اوس په اپوزیسیون کې دی د بلاول بوټو ګواښ غندلی دی. له بلې خوا پیپلز ګوند پر خپل رسمي ټویټر پانه له صدر اعظم څخه د عمران خان د سلب اعتماد کېدو محل ته په اشاره کړل چې ولسمشر عارف علوي د عدم اعتماد رای د ورکول کېدو په وخت په غیر قانوني ډول هڅه وکړه چې ملي جرګه منحل کړي، نو هیله ده چې دا ور بیا ولسمشر علوي د کوم خند د پېښولو هڅه ونه کوي. بلاول بوټو د شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل هیله لري چې دا ځل به ټولې چارې د قانون پر اساس ترسره شي او دا ولسمشر علوي ته وروستی فرصت دی او که بیا هم ستونزې پیښ کړي د هغه ناوړه عواقب به وویني.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په داسل کې چې طالبان د 1,000,000 او 100,000 برېښنایي تذکرو د چاپ او د ویش د پیل خبر ورکوي. د برېښنایي تذکرو ځینې غوښتونکي د دغه بهیر له پڅوالي شکایت لري.
کارونه هم بند شوي دي، الکترونیکی تذکرې ته ضرورت لرم. په دې
سهیلا د کابل ښار اوسیدونکي نوموړي ازادي رادیو ته وایي چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د برېښنایي تذکرې د اخیستلو لپاره لومړنۍ وکړه، خو تر اوسه په اخیستلو نه ده بریالي شوي.
ما الکترونیکی تذکری ته لیکنه کړې، اپلای مې ورکړې د ډیر وخت وروسته او کارونه یې لږ لږ مخکې لاړه، خو اوس ډیر وخت کې هیڅ کارونه یې بند شوي دي. الکترونیکی تذکری ته ضرورت لرم، په دې چې وظیفې ته زما پار ذکرات پکاریږي او دا یو ملي سند دی چې باید ځان سره ولرم، خو اوس کارونه یې نشته بند کړي دي.
د ننګرهار ولایت د خوږیاڼي ولسوالۍ اوسیدونکي کبیر خان هم ازادي رادیو ته وویل چې څو میاشتې مخکې د برېښنایي تذکری د اخیستلو لپاره نوملیکنه کړې وه، خو لا هم په تمه دی او ترلاسه کړې نه ده.
موږ سوسو ځلې برقي تذکرو ته ولسوالۍ نه ننګ ولایت لاړ شوي و، دمو ثبت نامونه ورته کړي، خو موږ ته د برقي تذکرو کارکوونکي چې دي موږ بې غورۍ له امله موږ نوم نه راوځي، موږ ته پام نه نیسي. ډېر وخت کېږي چې موږ ثبت نام کړی دی، موږ ته تذکرې په خپل ټیم نه ملاوېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ملي احصایه او معلوماتو اداره د 1,000,000 برېښنایي تذکرو د چاپ خبر ورکوي او وایي ټاکل شوی چې تر یوې اونۍ پورې په کوریا کې هم 1,300,000 چاپ شوي برېښنایي تذکرې افغانستان ته راورسیږي. دغه اداره وایي چې کوریایي شرکت سره د 3,000,000 برېښنایي تذکرو د چاپ تړون شوی دی. د طالبان حکومت د ملي احصایه او معلوماتو ادارې ویان محمد حلیم رافی ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیره کې د برېښنایي تذکرو د ویش پڅ بهیر تاییدوي، خو وایي اوس چارې عادي شوي او د پلازمینې په ګډون خلک کولی شي په ټولو ولایتونو کې په یوه اونۍ کې برېښنایي تذکره ترلاسه کړي.
څه موده وړاندې د الکترونیکي تذکرو د چاپ پروسه یو څه ځنډنۍ شوله او دا پروسه مې ټکنۍ کړه. په کومو ونه در وځه کو دلته مو اولیتونه ورکړم، ځینې کسان چې مریضان یې درلودل د هغوی لپاره مو اولیت ورکړ او الکترونیکي تذکرې مو ورچاپولې. دا اوس په 14 ولایتونو کې پروسه ډېره عادي ده. هر څوک چې یو ورځ ثبتنام وکړي په هماغه ورځ بایومیټریک اخیستل کېږي، یو هفتې په جریان کې دوی ته تذکره ورچاپ کړي.
د ښاغلي رافی په وینا په نویو برېښنایي تذکرو کې بدلونونه راغلي دي. نوموړي وویل چې په دې تذکرو کې د جمهوریت لوګو د پخوا په پرتله لویه شوې، د کورونی او چارو وزارت نوم ترې لرې شوی او د ملي احصایه او معلوماتو ادارې نوم پکې ورزیات شوی دی. دغه شان په خبره یې د ولایت تل څنګ د ولسوالۍ نوم هم ورزیات شوی دی. د برېښنایي تذکرو د اخیستو په چارو کې د ستونزو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبان حکومت د پاسپورت ریاست هم نږدې دوه میاشتې مخکې د پاسپورټونو د ویش چارې ودرولې او د ډېری غوښتونکو له شکایتونو سره سره بیا هم دغه بهیر نه دی پیل شوی.
د نړۍ هیوادونو فیصله وکړه هغه توان به ورکوي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کرې ته اړولې دی. نور لیسمت سروان.
د نړۍ بیلابیلو هیوادونو پرون یکشنبه په مصر کې یوه تاریخي موافقه وکړه چې پر اساس به هغو بېوزلو هیوادونو ته مرسته ورکول کېږي چې د شتمنو هیوادونو له لاسه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د هوا د خرابېدو قرباني شوي دي. که څه هم دا یو لوی پرمختګ دی چې د هوا په خرابېدو کې د شتمنو هیوادونو رول تاییدوي او له هغوی څخه بېوزلو هیوادونو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي، خو په مجموع کې لا هم دا یوه هوایي موافقه ده، ځکه چې لا هم د مضرو ګازونو د کمېدو پر سر جنجال په خپل حال پاتې دی. ورسته لدی چې د پیسو پر سر پریکړه تایید شوه، خبري اترې د ډیر شو دقیقو لپاره وزندول شوې چې د هیوادونو استازي د نورو اقداماتو په اړه چې باید رائے پر واخیستل شي متن ول وستل شي. دا پریکړه یو بودیجه رامنځته کوي چې د غونډې برخواله تاوان یا خساره بولي. دا د بیا وسط هیوادونو لپاره چې لدی خاطرې د پیسو غوښتنه کوله لوی برای دی. د اقلیمی بدلون لکبل چې د شتمنو هیوادونو رول پکې ډیر دی، په بی وزلو هیوادونو کې د سیلونو، وچکالیو، سخت ګرمۍ، لوږی او توپان په شان ستونزې پیدا شوې دي. د پاکستان د اقلیمی چارو وزیر شیری رحمان د مصر د شرم الشیخ پریکړه د ډیر شو کلونو هلو ځلو نتیجه وبلله. د مالدیپ د چاپیریال ساتنې وزیر امینات شاونا پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دې پریکړې په اړه موبایل دا د دوی په شان هیوادونو ته هغه حل لار ده چې له مودي راهیسې په لټه کې وو. د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم په اړه سژنې غونډه د هغو ژمنو په عملي کېدو متمرکزه و چې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو له کبله پرې څرګند سلانه وشوي. په 2014 کې د پاریس د اقلیمی موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې هیوادونه باید اجازه ورنکړي چې د مځکې د کورې د تودوخې درجه له 1.5 پورته شي. د پاریس په کانفرنس کې 115 د هیوادونو ژمنه وکړه چې د ګلتونی غازونو خپرېدا به تر 2030 پورې په 15% کموي، خو هیوادونو پر خپل ژمنو عمل ونه کاوه.
اوس هم یو بهرنی مسأله لنو هم یاشتو روسته په لومړي ځل کیف څخه خرسون شارته د ریل ګاډي تاګ را تاګ بیا پیل شو.
اوکراین بیرته نیولی شار خرسون ته د ریل ګاډي تاګ را تاګ پیل کړ او لدی سره هم مهاله اوکراینی پوځیان د دونباس په ختیځ کې د روسي ځواکونو له شدید جګړې سره مخامخ دي. په دې سیمه کې روسي پوځیان خپل مورچې ټینګ کړی دي. له کیف څخه خرسون ته د ریل ګاډي تاګ چې د اوکراین د ریل لارو ملي ادارې اعلان وکړ، که څه هم کوچنی خو له سمبولیک نظره لویه بریا ګڼل کیږي. څکم یو ونی وروسته لدی چې خرسون له روسي ځواکونو بیرته ونیول شو، د اوکراین د ریل لارو ادارې د شرطه د ریل ګاډو تګ را تګ پیل کړ. دا د سش کال د فبروري له 24 وروسته د اوکراین لومړنی ریل ګاډی دی چې خرسون ته ځي. چارواکی وایي چې لدی استبا په منظم ډول خرسون ته ریل ګاډي تګ را تک کوي. لبل خو د بریتانیا صدر اعظم د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره د لیدو لپاره پرون شنبه په نااعلان شوی سفر کیف ته لاړ. ریشی سوناک په کیف کې اوکراین ته د وسلو نوی مرسته اعلان کړه. د شمنه وکړه چې اوکراین ته به د درون یا بی پیلوټ الوتکو په شمول د هوایی دفاع وسایل ورکړي. روسی پوځیان د اوکراین پر ضد په جګړه کې له هوایي ځواک په تیره بیا بی پیلوټ الوتکو څخه ډیر کار اخلي او هڅه کوي چې د اوکراین د انرژي تاسیسات لمنځه یوسي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې بریتانیا به د 8 میلیون ډالرو پر ارزښت د هوایي دفاع وسایل اوکراین ته ورکړي. دا لکه چې ریشی سوناک د بریتانیا صدر اعظم غوړه شوی کیف ته لوبنه سفر دی او د دې شوډنه کوي چې سوناک د اوکراین په اړه د بریتانیا د مخکینی حکومت پالیسۍ ته دوام ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لمخې بریتانیا د روسي په وړاندې په جګړه کې د اوکراین یو مهم ملاتړ کوون کړي او تر اوسه پورې د اوکراین پوسټ د 2.8 میلیارډ ډالر په وزیم راسته ورکړي.
په کندهار کې د سوداګری او صنایعو خونوي د سپین بولدک چمن د دروازې د تړل کېدو لکبل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیان وشته. د دې دروازې تړل کېدو پر بایو څومره اغیز کړي؟ ازادي رادیو دا پښتنه پر خپلو ټولنیزو شبکو له خپلو مینوالو کړي ده. ګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. الحاج فضل محمد حقمل لیکي دغه سوداګران کې ملي شخصیتونه وي او دغه غریب ملت درد ورسره وي، نو د نورو همسایګانو څخه ولي دراکړي ورکړي قراردادونه نه کوي چې دوی دغه پاکستان پیدا کړي دي. عبدالقدیم واحدی لیکلي دا تاوان تنها د افغانانو نه، ترموج د پاکستان په تاوان ډیر دی. افغان تجاران دي نوري لارې چارې ولټوي. عزت مسعود لیکلی تر اوسه خیر او خیریت دی. افغانستان یو تجارتي کوریدور جوړ کړی چې لکبلې د افغانستان په اقتصاد هیڅ اثر نسی کولی. بل اړخ منافق گاونډای دی، ځکه چې متضرر دی چې الهي عذاب ټول کروندې له موسمي سبزیجاتو خالی کړي او زموږ پیازو ته محتاج کړل. شریف سالارزای لیکي اغیزه داده چې د نورو مملکتونو سره تجارت نه لري، بس د دوی صادراتو ته ناست یو او مالونه څو برابر ګران را باندې خرڅوي. ذبیح الله احمد زای لیکي، هو موږ تر اوسه کومه خاصه اغیزه نه ده لیدلې، شکر له نورو ملکونو سره مو حالات ښه دي، تر اوسه تجارت ښه روان دی. عثمان خان لیکي، سبحان الله موږ ډیر غنی طبیعت لرو، بای پر خپل ځای دی که یوازې خوسا ام جګ سوی وي نور هر څه سم روان دی. سیلاب سمندر لیکي، د هیواد صادراتي او وارداتي دروازو تړل پر اقتصادي وضعیت مستقیم اغیز کوي. زما په نظر سلګونه میلیونه افغانۍ زیان به د کرښې دواړو غاړو ته تجارانو ته اوښتی وي. دا و د اوریدونکو نظریات. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤل سمورت په یو څو ټویټونو کې ویلي، نن د نومبر 6مه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې په 1989 میلادي کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کیږي. د نړۍ هیوادونو د دغه کنوانسیون په لاسلیک سره د تعلیم د حق د ساتنې په ګډون د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب وایي چې د دوو ښځو او یوه ماشوم په ګډون 9 کسان په ټرافیکي پیښه کې مړه شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. پیښه په شمالي سالنګ کې شوې ده. شغل یعقوب زیاته کړه، یو مسافر وړونکی بس له کابله د مزار شریف پر لوري روان و چې تیره شپه د خنجان ولسوالۍ په تخت سنگ سیمه کې له سړک واوښت او سیند ته ولوېد. هغه د پیښې علت د بس موټر تیز چلول او تخنیکي ستونزه بللې ده. د طالبانو چارواکي وایي د پاکستاني لوري سره د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د پرانستل کېدو مذاکرات پای ته رسېدلي او ژمنه سوي چې دغه دروازه به سبا دوشنبه سهار د مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاصېږي. د طالبانو حکومت د کندهار د بهرنیو چارو ریاست سرپرست ملا عبدالشکور حقانی وایي له پاکستاني لوري سره تر دوه ځلي کتنې وروسته ژمنه ورکول سوي چې دغه دروازه به سبا پرانستل کیږي. د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه د تیر یک شمې په ورځ د یو نامعلوم کس لخوا په دروازه کې پر پاکستاني سرحدي ځواکونو تر وسلوال برید وروسته وتړل سو. د ترکیې دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال او عراق کې پر ځینو سیمو حملې کړې چې د کوردانو ډلې په نشه کړې دي. انقره د کوردانو دغه ډلې په استنبول کې د تیر اونۍ د چاودنې مسؤلي ګڼي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی جنگي الوتکو د کوردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی پر مرکزونو او د ولسی خوندیتوب پر قطعاتو حملې کړې دي. د اعلامیې په دوام د پوځي عملیاتو په تړاو راغلي چې د ملګرو ملتونو د منشور د 150 ماده پر اساس ترکیې دغه عملیات د ځان د دفاع لپاره کړې دي. د استنبول په مرکزی برخه کې د تیر اونۍ په 14 کې لږ شپږ کسان ووژل سول او تر اتیا زیات نور ټپیان سول. د ایران د سوکوهنی ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د څو اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته له ستنېدو ډډه کوي او غواړي چې د بې عدالتیو په وړاندې د ایران د ملت غږ وي. حسین سوری دا خبره پرون د ازادي راډیو له ایراني څانګې راډیو پردا سره په مرکه کې وکړه. هغه چې دا مهال د ځوانانو د سوکوهنی په یوه تورنمنت کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی ویلي چې ایران چارواکي له شرافت څخه بی برخې دي. حسین سوری د څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې د یوې 22 کلنې میرمنې ماسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دورو کوسو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو عزتمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. تاسو ته د شو شیبو او بشپړې روغتیا د لرلو په هیله د نن ورځې د خبرونه زه تیار شوم تاسو ته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په تیر ونی کې بیا هم ستاسو لخوا موږ ته ګڼ شمېر پیغامونه را رسیدلي دي چې یو تعداد یې د ځینو ورکوسو کسانو د پیدا کېدو زیری راکوي او یو شمېر هم د ځینو ورکوسو خپلوانو او دوستانو د لټې په باره کې دي. نو د دې لپاره چې په دې پروګرام کې ستاسو زیات شمېر پیغامونه ځای کړو، نو را به سو سمدستي به د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې ستاسو د ځینو ورکو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادر ریڈیو ریکارڈ دا نورګن کا کارکون سلامونه پدې لنسول دغه خاصه علاقه پر محمد خادم دیلم ولایت واشیر ولایت څخه پاره کیما نو یو کس دا کړی دا داوود په نامه باندې تقریبا اصل کال کې باندې سم کې وڅی دی پاتم کې درې جواب کار څو غواړی داوود پاره باندې خپل داوود تلاش کې نو زموږ سره دا واشل سره زموږ اصل پر وڅ هو سوارلس اتویش نولس
ګران اورور اختر محمد خادم ستاسو پیغام مخبور کړ خلک څنګه چې تاسو به هم متوجي سیویاست دغه پیغام پورا نه دی سپڅوي نو تاسو دغه پیغام د سره سپڅ کړئ او موږ به هم په تکرار سره درته خبر کړو. مننه.
سلامونه تاسو ته هغه خواږه چې غوږ دی ازادۍ رادیو ته کې به ټول خواږه ته خاص سلام دغه خیر زه د ټلیفون پر لیک او تل شم زول حک مرخیل غم به لنګرهار ولایت لکامې ولصالینا زما یو دوست چې یو ماشوم پیدا کړی دی نوم یې دی خلکیار د پلار نوم یې دی عثمان د تیرو درې ورځو راهیسې پیدا کړی دی نو د دې ماشوم نخې نښانه دا ده کندارۍ خولۍ په سر ده او د دې چپ لاس دوه ګوتې هم کږې دي او تورې څپلۍ او سرې جامې دي نو که د هر چا وی یای څوک معلومات لري نو ما ته دی په دغه ټلیفوني شمیرو زنګ ووهي واتس اپ په هم شته پر اتاویا سلوراتیا پنځوس درې سوه پنځه دیرش رساله شمیره بیا د تکرار وایم صفر وو اته اته سلور پنځه صفر درې درې پنځه روشن شماره د توین سپر نهاویا اویا پنځه شپیت شپږ سوه نه نوي ټکرای وای ما سپر و نه و سپر شپږ پنځه شپږ نه نه اتصال میرا بھائی او بے وے ما چی تو واٹس اپ پہ ہم شتا کر بچا کو نہ پکار وی ہم ور لے گا میں سے پر و ات تو سالور تین زو سپر تری تری تین زو بیا اتصال میرا وے سے پر و سو اتاتیا سالور سو پنزوس تری سو پنزر دیش دا زادی رادیو ته هیو نړۍ مننه زما روشن تیرتانه د غوښتنه د دې پیغام بار بار نشر کی تر څو د دې کوچنی کورنۍ وځل شي د کوچنی ډیر جړ دا څه تخخره و نه خو ګوري دن کی پاک الله و مال شه.
وعلیکم السلام ته تاسو سلام نه تخنیکر ته ټول مینوالو ته مو په خیر زه سید مقبول محمدی د کابل نه دلته موږ سره ماشین د بشیر په نامه د شپږ کلو به لګ ثابت د لري ته په نه تور یعنی پرتن دی که اور و هغه د ماشین ته لاس کې نه ماته په دغه شمیر زنګ وې ته تر څو شپږ اتیا د لاسو سالور څنګه د سپاسه وسه د شپې ته یعنی څه په وه ته شپږ دوا پنځه سالور و شپږ سالور د خدای په مان.
محترم اوریدونکو موږ تاسو پیغام خبر کړ خو تاسو ځخ دغه پیغام په یو برخه کې په سمه توګه نه اوریدل کیږي نو تاسو لطفا خپل پیغام د سره ثبت کړئ. مننه.
السلام علیکم تایرو شان ساز مان سلامونه احترامات قبول کړئ دی لتر تر وغه جوړ به د عبد العلی اشنا د هلمند ولایت نه دالیول سالم استاد راډی کنیولې تایرو شان ساز ما ملګری یو ماشوم پیدا کړی څلور تیزه کال عمر لري کده هر مسلمان غرور وي زما سره دې په ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي اتصالات شمیره صفر و اته نه دوه شپږ یو پنځه شپږ و اتصالات شمیره بیا تکراروم صفر و اته نه دوه شپږ یو پنځه شپږ و او روشن شمیره صفر و نه پنځه شپږ صفر پنځه دوه درې څلور روشن شمیره بیا تکراروم صفر و نه پنځه شپږ صفر پنځه دوه درې څلور د ازادۍ رادیو څخه مننه کوم چې زموږ پیغام نشروي او تایر روشن صاحب دا پیغام په بار بار نشر کړ تر بیا د خدای په امان.
قدرمنو اوریدونکو زموږ یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی ویلی موږ ته د یوې ماشومې نجلۍ عکس رالېږلې دی او وایي چې دغه نجلۍ د دوه کالو په شاوخوا کې عمر لري او خپل نوم نسی ویلی او د کندهار په ولایت کې پیدا کړی دی. پدغه عکس کې د دغه ماشوم انجلی سره کالی پتان دي. نو که هر څوک دغه سوي ماشوم انجلی چې عمر یې 2 کلنه او سره جامع اغوستي وي په لټه کې دي، په تیر د کندهار ولایت او دغه په شاوخوا کې، نو دغه ټلیفون شمیرې ته دي زنګ ووي 0 00 300 5 5. شمیره بیا تکراروم 0 00 300 5 5.
سلامونه روشن سم محترم تا تا او هغه خواږه چې ترتیبوي ازادي ټول ته سمري سلامونه دا وخت بخیر ګډونوال در سره خالق یار یار ننګرهار ولایت کمینه ما روشن سم محترم دغل تموګي او تن کوچنه پیدا کړه چې نیمه شالالا د بلار نیمه سید ولی دی روشن سم محترم نو کړه کوچنه له هر چا وی له ما سر دې په دغه دو شمارو وړي کونی سي فایل کې اتصالات شماره وای ما چې واتس اپ پر همشتا 0 1 2 5 1 2 0 5.
سلامونه نیک هل احترامات روشن سے محترم تا تا قوم سو چوری ازادی ټولو ته خاصه زنګړی سلام دا وخت په خیر ز خالد ارمان د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ سره تاسو سره پیغام پریدم روشن سے محترم ما یو کوچنی پیدا کړی دی چې شپږ کالو په عمر دی نو د انساني او همدردۍ د مخې ما سره په دغه شمیره اړیکه ټینګه کوي 0 1 5 4 5 2 1 1 1 1 0 1 0 5 5 4 2 0 1. اری با شمیره هم وایم 0 1 9 6 8.
گرانو دوستانو د یو شمیر پیدا سویو عزیزانو پیغامونه مو واویدل دراستهونکو څخه ډیر مننه په دې هیله چې تاسو کوم دوست او نږدې خپل هم په دې جمله کې وي کنه نو په دې امید او هیله چې هغه هم پیدا سي او اوس به هم دغه اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره وورو کوم چې د خپل ورکو سو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ګوندل مندونه ته غریشته ورسواله سره پاره کوم ورځانه یو دامه زی تقریبا د 4 کال کېر د منیر په نامه دی. نو هیڅ پاره موږ معلومات نه لرو. هر څوک چې پاره معلومات لري په دغه نمبر دی موږ ته ټلیفون وکړي 0 1 4 4 1 3 4 1. شمیره زه بیا تکراروم 0 1 4 1 3 4 1. دغه شمیره د دغه شمیره یو چې مسل معلومات وکړي نو ډیر جن خوشاله کیږي. د کنجاک د سیمې د غریشت ولسوالۍ د لمن د ولایت منیر په نامه تقریبا 30 کال عمر لري. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیر دادا دې رادیو کارکونکو او ریدونکو ته خسار د لاندې مل جلال آباد نه دلتا په جلال آباد کې د مونږ لسیمې یعنی د زرکی لسیمې ماشوم به درک شوای دی. تقریبا 3 ورځې کېږي خري جامې پتن دي او دا تور رقم سپلای په خو دي او د دې جامو کې تور تور نه هم شوی لګینې تور او خري جامې سره ګډي وړي دي. نو کار چا کتلې وی دور خپل د ټلیفون شماره وایم په دغه دماس را لې کټینګ کې د ټلیفون شماره د 0 1 9 5 9 7 2 یعنی 0 1 0 0 9 5 9 0. ازادي ریډیو نمنه یو جهان او دغه پیغام په نشر کې او بار بار نشر کې تر څو د خپل کوچنی خپل کورنۍ تور سيږي خدای په امان.
السلام علیکم. عبد الحلیم مومن یمل کندهار ولایت څخه ازما یو د سرکړي د رحیم الله په نوم کې څوک په اړه معلومات لري؟ ماته په هر شمیره چې د افغان د سیم د زنګوي شمیره ده 0 1 0 0 3 5 5 3 1 1. د شمیرې تکرار دی 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نه نه دری شپاش پینزه دری او او د شمیرې تکرار دی صفر او نیوی شپږدېش درې پنځوس او اویا اویا هم بل شمیره د ایم ټی این ده صفر او بیا او بیا او درې شپږ پنځه درې او او د شمیرې تکرار دی صفر او سو او اویا شپږدېش درې پنځوس او اویا دا د روشن شمیرې یو ځل بیا وایم صفر او نه نه درې شپږ پنځه درې او او د خدای په نوم
د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. زموږ ورک عزیز ورور چې ورک دی د متی الله په نوم باندې دی د شپانو سکال عمر لري او د څلور میاشتې یا څلور نیمه میاشتې کیږي چې ورک دی خپل د کور څخه نادر کسوي دی د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د شراک د کلی دی خپل د کور څخه نادر کسوي دی کده چیرې د چا په اړه باندې معلومات هي او یا ورسره وي په دغه شمیره باندې د زموږ سره اړیکې ونیسي صفر و درې یو دو پنځوس دوول سیول شمیره یو ځل بیا صفر و درې یو پنځه دوه یو دوه یو یو و سلام په احترام.
له هر څه نه مخکې د رادیو ازادي کارمندانو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما نوم احمد شاه د مزار شریف د ولایت د دولت آباد د ولسوالۍ د سرکمبز د کلي اوسیدونکی یم. په نامه د محمد ایوب د عبدالله خان زوی دوه کاله مخکې د ایران په لاره کې ورک سوی ده. که څوک خبر لري په دغه نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر افسد افتاد یک نود یک اشتاد سی پنجا و شش صفر او سو یو اویا یو نوي درې اتیا شپږ پنځوس.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو مینهوالو ته. محمدی جانان د کابل څخه دغلته موږ نه یو ماشوم نادره کشوی ده فرمان الله په نامه د شپږو کدو به لږه ثابت تکلیف هم لري تور بوټونه تورې جامې پرتان دي ها ورور ته معلومات نه ما طرف دغه شمیره زنګ وهي د انټل شمیره د سفر واو یا اتیا نه شپږ ته وتا بیا یعنی سفر وو و ته سفر دوا نه شپږ و اته د خدای پام.
هلو السلام علیکم. زه جګای خبرې کوم د خوست ولایت د زیواندون ولسوالۍ د اکا کلی اوسیدونکی یم. موږ ځوان ورک شوی دی د حبیب الله په نامه دی یور سمی الله نمیږي یو بیت الله نمیږي بل رحیم الله حبیب الله ورک دی د شپې ګوا کوله کېږي کو بل ته نور دی کو بل نه بداره کړی ته مهرباني وکړه زده راډیو چې دا څو څو وارې نشر کړه ډېره مهرباني وه بل مې درته کړی وو نیم ساعت شو ته چې دا واپس بیا وکړه نو مهرباني به وکړي د اسلامي ورورې وخي چې چا ته وي په دغه لمبر زنګ ووایي زه له افغان بسي لمبر ورته وښیم صفر اووه صفر پېږ شپېږ یو اووه اووه څلور نه روشن لمبر صفر اووه نه اووه اووه نه درې څلور صفر یو شپېږ یو نه دی شپېږ دی اخر کې روشن خیري شپېږ دی بیا لمبر ته وښیم صفر اووه افغان بسي صفر شپږ شپږ یو اووه اووه څلور نه روشن لمبر بیا صفر اووه نه اووه اووه نه درې څلور صفر شپږ دا زما اخري لمبر دی نو په دغه ټلیفونه زنګ ووایي چې مو زغامه کانکور والا ډېر اوسې خپه دي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خمزانه کبلا کلمیا د هلمن ولایت د ندالی ولسوالۍ نه خبره کوم. زما یو همسایه چې دی د حمد الله کازی دی او د زوی نوم یې زبی ولادې خامخا کیږي دا و میاشت کیږي چې ورک دی نه د مرګ معلومات نه د ژوند معلومات څه که هر چا دې یا په حق معلومات لري مو سره دې په دغه شمیرو اړیکې ونیسي صفر او صفر دوه پنځه ویشت نوي ناتیا او بل شمیره صفر او صفر اته پښتو د پنځوس دوه سو څلور شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر و صفر دوه بیا دوه پنځه نه صفر اته نه و سلام ازادي راډیو د خدای په امان.
سلامونه نیکی روشان صاحب تاسو ته څوک چې د ازادي رادیو د لارې دا برنامه اوریدو ته سلامونه کوم. الهي شبا جان فریادی ام لیلمن د پیغام په زما خدمت یو دوست هغه محمد نمیز د عبدلادی اکا زیدی کم از کم نو سکالا تلس کالو عمر لري نو خپل کور نه دا کسو دی چې هر چا ته باندې معلومات وي مې خپل ځاغه ما لري په دا چې په نو شویرو اړي کې وي چې په شمیره وایم چې پروا چې پراته څنګه دوا وراته فلور نه هو خپل شمیره وایم چې پروا چې پر څنګه دوا ور درې څنګه دوا شمیره بل بیا تکراروم چې پروا چې پراته څنګه دوا وراته ته د څلور نه و او بل څه نرم وایم چې پر و چې پر پنځه دوه ور درې دوه چې پر پنځه دوه نو اته ته کې په اړه معلومات یې مې لیکل ته څل پاتې نه نو ما ته یې په دغه شمیرو اډې ته ونی چې شمیرې درځي چې کار وو چې پر و او اته دې څه واټا دې څلور دوه ونی چې پر و چې پنځه درې شې شل دې پنځه خو چې مې د لاسه کې ساته پیدا کې شواخ جون دې پیدا کوي.
سلامونه روشن صاحب محترم تا تا هغه خواږه چې ترکیبوي ازادي رادیو ټولو ته خاص سلام کوم. هم دا وخت په خیر ګډونوال در سره عادل ارمان د ننګرهار ولایت له کامی ولسوالۍ نه يم راځم پور کوشو عزیزانو کې در سره پیغام پریږدم. دا چې زما د کاکا زوی اجمل د فلان نومي سید محمد نومي یو مش مخ کی د پاکستان د تک پر محل نادره کا شوی دی. دغه شخص په اړه که هر چاته معلومات دی د انساني همدردی لمخې دی ما سره په دغه دوه ټلیفونو خبرګو شمیرو اړیکه ونیسي. اتصالات شماره وایم چې واتس اپ پرې هم شته 03 10 14 499. یو ځلی بیا وایم 0 3 1 0 1 3 4 9 9. بل اتصالات شماره هم وایم چې په دې واتس اپ هم شته 0 8 9 8 21 1. یو ځلی بیا تکراروم 0 8 0 8 9 2 1 1 1. روشن صاحب محترم له وخت را کولم نړۍ نړۍ مننه. تاسو په پاک رب سپارم باقي خو وخت خې شي وي الله مو ملش.
بیا السلام علیکم بجې هله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا محمد ساک افغان يم لکندهار څخه. خیر وشان صاحب مخکې ته چیرو پیغامو کې یو دوست پیغام پرې شو د لمن څخه ول مړ یو دوست پیدا کړی د کندهار سره غلې دي چیرې هغه دوست ما ځغ اوري زما ما ته پر دغه پښتنې شمیرې اړیکه ونیسي هغه دوست مستجر اوسپاري لمن څخه یو دوست پیغام پرې شو ول مړ یو پیدا کړی د کندهار څخه دي کچیر هغه دوست ما ځغ اوري ما تر دې پر دغه پښتنې شمیرې اړیکه ونیسي افغان وسینې شمیرې ده 0 1 0 8 3 3 0 9 2 5. اتصالات شمیره ده 0 8 1 1 0 0 9 5 2. شمیره یو ځل بیا وایم 0 8 2 8 10 9 5. اتصالات شمیره 0 8 1 0 10 0 8 2.
ګران ورور محمد اساق افغان تاسو خو زموږ همیشنی اوریدونکو یاست او د پیغام د پریښولو په سیستم باندې په هیجی خو په خپل دغه پیغام کې مو دغه ورکسي وکاس نوم د یاد وتل دي نو د مهرباني لمخې خپل دغه پیغام سره ثبت کړی او په هغه کې دغه ورکسي ماشوم نوم او نشانه چې تاسو په وینا کوم اوریدونکو پیدا کړی دی یاد کړی ترڅو هغه اوریدونکو پوسی چې څوک دی مننه.
سلامونه نیکه هله احترامات د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. ظریف خان د زده ما جلال آباد ښار څخه زما یو دوست د باسط په نامه راکښې وې ده کې هر ځای د پاڼو معلومات ویل ما سره په لاندې شمیر وړي کوي سي لمړی افغان بیسیم شمیر وایم 0 8 9 5 نه اتیا یو سل شپږ اتیا. یو ځلې بیا تکراروم: صفر اووه صفر پنځه نه اته نه یو اته شپږ. د اتصالات شمېره ده: صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش. یعنې صفر اووه اته نه اووه یو صفر یو درې اته. د روشن شمېره ده: صفر نه اویا اته سوه شپږ نولس پنځلس. یعنې صفر اووه نه اته صفر شپږ یو نه یو پنځه. په دغه باندې شمېرو ما سره اړیکه ونیسئ. تاسو ته ښه خبرونه.
سلامونه مینا ګرون احترامات روشن سے محترم تا ته د ازادي راډیو د ورکوشو وزدانو د خبرونې کارکونکو اوریدونکو ته وایم. خالد خوګنې د ننګرهار ولایت د خوګنې ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې. زمونږ یو ملګری چې نوم یې کامران د پلار نوم خیرالله دا درې میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی. نه نښانې په دې ډول دي. عصبي تکلیف لري، شنې سترګې، غنم رنګ رنګ لري. که هر څه تا د هغه په اړه معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. دا ټلیفون شمېره وایم: صفر اته اویا اووه نوي څلور سوه پنځوس دوه اویا. صفر اووه اته نه اووه څلور پنځه صفر اووه دوه.
همداراز زموږ یو ګران اوریدونکي موږ ته یو لیک راستولی دی چې په هغه کې د خپل یو ورک شوي ملګري پلټنه کوي. نوموړی لیکي: زما نوم خلیل الله دی، د پلار نوم مې سالم احمد دی، فعلاً د چک جمهوریت د پراګ په ښار کې ژوند کوم. زما یو ملګری چې سلیم جان نومیږي د فدا محمد زوی دی او عمر یې د پنځه څلوېښتو کالو په شاوخوا کې دی. نوموړی ډېر کلونه مخکې زما سره د کابل ښار د یولسمې ناحیې د بېحقي په ښوونځي کې چې د تندورسازي په سیمه کې وه یو ځای و. که چیرې هغه په خپله زما دغه پیغام اوري او یا کوم بل څوک د هغه په هکله معلومات لري نو د مهرباني له مخې دي په دغه شمېره ما ته زنګ ووي: صفر صفر څلور صفر دوه، چې دا البته د دغه مملکت او ښار کود نمبر دی. وروسته بیا اووه دوه اته درې درې دوه صفر صفر دوه. شمېره بیا تکراروم: صفر صفر څلور دوه صفر اووه دوه اته درې درې دوه صفر صفر دوه.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواږه چې وځ دی ازادي رادیو ته کې به ټول خوږو ته خاص سلام. همدا وخت په خیر. زه کډنوال شم مقدس حیران مو د ننګرهار ولایت بیا د کامې ولسوالۍ څخه. زموږ د کاکا زوی چې شبیر نومیږي د پلار نومې جانزیب دی، د غزنی ولایت کې نادره کشوی دی. د دې هلک که هر چا ته معلومات دي، د انساني همدردۍ له مخې دي په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي. شمارې ورته وایم: اولنۍ شماره اتصالات د صفر اته اویا پنځه ویشت درې دېرش پنځه سوه پنځه پنځوس. یعنې صفر اووه اته دوه پنځه درې درې پنځه پنځه پنځه. بل روشن شماره د صفر نه اویا اویا دوه څلوېښت اته سوه شپږ څلوېښت. یعنې صفر اووه نه و صفر سلور دوا ات سلور شپگ. اتصالات شماره او زلدیا وایم: صفر اتاویا پنزیش دریدیرش پنزستوا پنز پنزوس. روشن صاحب زما دا پیغام بار بار نشر کی، لتاسو څخه نړۍ مننه. خو وختونه الله پمان.
قدرمن اوریدونکو، د همدې ورسی پیغام په اوریدلو سره ستاسو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړئ، موږ خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پوري چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکال ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای پامان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00420221212145.